السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د سرطان یا چنګاښ میاشتې درویشتمه او د جولای دیارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. اوری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د نړۍ د کاتولیکي عیسویانو مشر وایي د ترکیې هغې پرېکړې خواشینۍ کړې چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول له څو ملګرو سره وژل شوی. او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څه باندې 2,13,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرسته سره به WFP په افغانستان کې 4,700,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 1,500,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي خوراکي او بشري مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیر هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې دي او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې ده. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشې کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 تنه افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشې کړي او خپلو کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې د لړۍ له مخې شوی. که څه هم حکومت تر اوسه د پرونیو 100 تنو د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ارګ ټینګار کوي چې د زرګونو طالب بندیانو په خوشې کېدو سره حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره جدي ګامونه اخیستي او اوس له طالبانو غواړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. تر اوسه افغان حکومت 4,019 بندیان او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. بلخوا د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر گجر ووژل شو. د 212 پامیر قلی اردو په یوې اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوه راغلي چې ملا زاکر گجر له نورو 5 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه وخت وشوې چې طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د 212 پامیر قلی اردو په اعلامیه کې په دینخته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نږدې راتلونکو کې له 12 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. افغانستان کرکټ بورډ به ډېر ژر د 2021 کال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د 150 هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره څلور ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوان لوبغاړو لپاره تمریناتي کیمپ پیل شي. دغه تمریناتي کیمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي، چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
ښاغلی هوتک وایي یاد کیمپ او سیالۍ به د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام سره ترسره کیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. دغه سازمان پرون د جولای په 12مه وویل چې دا شمیر کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته ورسید. له همدې شمیرې څه باندې 15,200 کسان مړه شوي دي. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 6,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,090 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه راغلي، دغه سرتیری د یکشنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شول. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوې چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمه ایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. او لږ تر لږه 15 تنه د جنوبي افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمېر کسان یې اسیر ونیول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه نونس. جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په اکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو په افغانستان کې هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقره هغې پرېکړې خفه کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې جومات ته بدله کړي.
رودونه می فکر نه دیوري استانبول ته زه د صوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړي.
اول په زړې پروژې تکمیل او چوالې سره په زحمت وشتلای دي، باقي پسې به نو پروژې د مالی کار په حساب نیم کال مونږ او تاسو لرو چې زړې پروژې به تکمیل.
د خبرونې تر پایه نور مسایل هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تازه د خبرونې لومړی موضوع ته، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل سوې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په یوې ویډیویي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2مه نیټه په یوه ویډیویي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوومه په لاره اچول سوې وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه سوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې سوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلمه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل سوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د 13 ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له ایرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کیږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یکشنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایی چلند سکتور له مالی پلوه ځپلی دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. دیوان نادر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونی کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویخ سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت 80% د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسول سلیمان عمر وایي
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځېدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونې ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلند صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستانه هم لسګونه پروازونه درلودل. آریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نه شو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له امله کامیر شرکت ته څه د پاسه 40 میلیونه ډالره او آریانا ته څه د پاسه 12 میلیونه ډالره مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. خغلی صالحی وویل چې په وروستیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورنی هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینې پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 100.15 څپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، نوریاس نوری د دغه ورسپانو پانه اړولي.
ایورویشا ریویو خبرونه په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي کنه یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. ایورویشا ریوی لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخلیږي. په هند کې په تېره بیا د روان 2020 کال د مې له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایورویشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي کنه تر تردید ورهاخوا دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړی و او نوې ډیلی سخت دی ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونې په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خبرونو او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي، د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د دغو ویبپاڼو په منځ کې انډیا کام راشد خان په شل اوره سیالیو کې د اوسني عصر تر ټولو ښه لوبغاړی بللی او لیکلي دي چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لنډ عمر بیل دی چې یوه جادویي افسانه وبلل شي بل څه نه دي. یویشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل واده په اړه خبرې وکړې. ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورسپانې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوره لیګونو کې کړي دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پاینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو د انقره پریکړې خواشینۍ کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. په ترکیې کې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په استانبول کې آیا صوفیا موزیم په جماعت بدل شي. همدې موضوع د نړۍ ډېر عیسویان ناهیلي کړي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جماعت جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جماعت بدل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 24 به په دې جماعت کې لومړنی لمونځ ادا سي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډېر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لري دی استانبول ته زه د صوفیا په اړه فکر کوم. د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولومیو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله سوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یوه کمیټه په دې اړه یوه ارزونه ترسره کوي. د ویلو ده چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډېر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډېرو نامتو تورستي سیمو څخه بلل کېږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پتمن د پیژندنې په پار جوړ شو ولسی غونډې ته وویل چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پتمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیالۍ په ګډون یې د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوي والي محمد صدیق پتمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلې کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوي والي څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل یې په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسائل چې پوت دي د سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف تشي تر څنګ بیږي هغه مستر پلان چې نوې منډه شو دا هغه مستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست د امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل باباکر خیلوی چارواکو ورسره تل ژمنې کړي خو د دوی غوښتنه دا ده چې تر دې وروسته د کړي ژمنې عملي کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمو ته توجه نه کړي ځکه چې د سړک خوم دي تر اوسه پورې هغه رسیدګي دی نه کړي بس خلی په خلیای چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ویل د خوست نوې والی محمد صدیق پتمن تر ډیره علمي او اکاډمیک کس دی نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بیوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بیوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوی ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پتمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړي پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولي دي د هماغه ځای به تعقیب اول په زړې پروژې تکمیلو 44 کې زحمت وشتلی دی دا غیر پسې به نو پروژو د مالي کار په حساب نیم کال موږ او تاسو لرو چې زړې پروژې به تکمیل او په همدې کال کې پروژه سازیو پروژې جوړې کړو چې د راتلونکي کال لپاره دی.
له محمد صدیق پتمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالي وو چې اوس د پکتیا د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان علي شنګ نه لیکلي وای د ملکی وګړو مرګ شوبله به له حد زیاته شوي د خپل منځي خبرو د پایل مخ کې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادرین لیکلي وای افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو خوشی کېدل پروسه پای ته ورسوي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه وای په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورځ تر بلې زیاتیږي او دا ځکه چې طالبان ملکیان د سفر په توګه استعمالوي او حکومت بیا په هوایي برید کې ملکیان وژني. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګاه څخه لیکلي وای د رجب طیب اردوغان ښه پریکړه کړې چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي وای ملکی مرګ شوبله به له حده زیاته شوې ده. دغه اوریدونکي پیغام دوه ځله راغلی. حافظ حکمت الله حماد لیکلي وای له هلمند له باباجینه په لشکرګاه کې د اس ام اس هم نه لوستل کیږي. د سولې او د ولسي حرکت د نظر سره همغږی یم. د جعفری دغه اس ام اس را لېږلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی کړی. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له ډبلیو ایف پی سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې طبیعي پیښو څخه د زیانمنو شوو او جګړه ځپلو کسانو لاسنیوی پرې وشي. طالبان په کندهار ولایت کې لبنده د لاسو تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې لاسو تنو افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې لبنده آزاد کړي او خپل کورنۍ ته یې سپارلي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 213 پامیر قلی اردو په یو اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره شو راغلی چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره پنختو کې ووژل شو. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په نږدې راتلونکي کې له ولسکلنو د کوم عمر ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 213,000 ته ورسید. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په FM 100.5 خپرونې لري. او اوس هم
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایي څه کار کوې؟
نوم مې سید عمر ده. کامرامین یم د پارک وی رحمان مینا
پارک. همدغه پارک
کې؟ او همدغه پارک کې کامرامینې کوو. اکس بس خلک نه.
څومره وخت شو دلته کار کوې؟
درته دوه کاله.